د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اوری چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ پرون لاسلیک شو. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې څه باندې دیارلسو کلونو کې د روسیې د مرستو په اړه په کابل کې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې به محمد وایس سمیم ته وار ورکړم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام پسر کې د خبرونو سرټکی. متحده عربی اماراتو دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د کاپیسا ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی مرستیال ولی له خپلو څلورو ملګرو سره وژلی او پینټاګون د ګوانتانامو له زندانه د پنځو یمنی بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. متحده عربی اماراتو د هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رښتین ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ځانګړی استازی شیخ منصور ابن زید النهیان چې دا د ولایت د ابوظبي ورور دی، د وزیر خارجه ورور دی، د وزیر داخله ورور دی.
فضل الله رښتین زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د داسې مهم شخص ټاکل پر دې دلالت کوي چې امارات له افغانستان سره ډېره دلچسپي لري. څو هلته یو لړ پروژې پیل کړي او په همدې لړ کې بنن د اماراتو یو لس کسیز هیئت کابل ته راشي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د متحده عربي اماراتو له دورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شو. په دغه سفر کې ولسمشر د ابوظبي له چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کاپیسا ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی مرستیال ولی مولوي شفق له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی. د ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شهزاد خیل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوو کسانو کې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو مالي مسؤول معلم زکریا او د پلان جوړولو مسؤول ملا عبیدالله هم شامل دي. خو تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزیا افخم له قبله وایي چې جواد ظریف به په لنډې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. مرزیا افخم وویل د تهران او په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې ښې شوي او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د یوه تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او لس پوله، یو پاوند و 80 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 580 افغانۍ. او هم بهرنی خبرونه. پینټاګون د ګوانتانامو له زندانه د 15 یمنی بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه یمنیان له څه باندې لسو کلونو راهیسې په دې زندان کې ساتل کېدل. پینټاګون وویل چې یو سړی استونیا ته او څلور نور عمان ته استول شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو هیواد یا هیوادونه په خپله خاوره کې د ګوانتانامو د بندیانو له ځای پر ځای کولو سره موافقه کوي. 15 واړه سړي په پاکستان کې نیول شوي او د متحده ایالاتو له خوا د القاعده د مشکوکو وسلوالو په تور بندیان شوي وو. امریکایي چارواکو پریکړه وکړه چې نور د هغوی د ساتلو اړتیا نشته، خو یمن ته یې هم په دې خاطر نشي استولی چې د هغه هیواد وضعیت آرام نه دی. واشنگتن د ګوانتانامو زندان د ترټولو د تړلو د هڅو په ترڅ کې کوښښ کاوه چې د داسې هیوادونه پیدا کړي چې یمنی بندیان په خپله خاوره کې ومني. په ګوانتانامو کې په اوس وخت کې 122 بندیان ساتل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمې ټاکلی شي چې په تهران کې په یوه تور بندي دی. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دواړو تابعیت لري او په تهران کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مسؤل مدیر دی. د دسمبر په لومړیو کې وروسته لیوی اوږدې محاکمې متهم شو، خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې رضایان په څه متهم شوی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دی به کله استیناف طلبه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې د ایران حکومت به تر خپل وسه مرسته وکړي، خو دا قضایی مسئله ده. اته دیش کلن رضایان په جولای میاشت کې لخپل میرمن سره ونیول شو، او بیا د میرمن په اکتوبر کې خوشی شو. ټاکل شوی ده چې د ونزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې پلازمینه مسکو له هیواد بهر د هغه د سفر وروستای تمځای دی. مادورو په دې سفر کې هڅه کوي چې د تیلو د تولید لوی هیوادونه دې ته وهڅوي چې د تیلو تولید کم کړي څو بیې پورته لاړه شي. مادورو روانه اونۍ ایران، سعودي عربستان، قطر او الجزایر ته تللی و چې د خپلو دغو ډیپلوماتیکو هڅو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. تیل چې د روسیې او وینزویلا د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي، په وروستیو شپږو کلونو کې باید تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. دوه امریکایي غره ختونکي د هغه غره څوکې ته وختل چې له اوږدې مودې راهیسې یوه د نړۍ تر ټولو سخته څوکه ګڼل کیده. دغو دوه غره ختونکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو سمیت د ملي پارک د ایل کاپیټن د غره د څوکې د فتح کولو لپاره له پړو او نریو تارونو پرته چې د خپل مسؤلیت لپاره یې کارول له نورو وسیلو څخه کار نه دی اخیستی. تومی کالدویل او کوین جورګیسون په 1900 کې چې للویدو او ټپکیدو سره ملوي د ډاون وال څوکې ته وختل. دا څوکه چې 900 متره لوړه ده، ډیرو یې فتح کول له امکانه لرې بللي ول. او د امریکا په اوهایو ایالت کې پرون یو سړی د دې هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو. د راپورونو له مخې د امریکا د فدرالي پولیسو اف بی آی ایجنټ دغه دسیسه وروسته له هغې شنډه کړه چې توران کریستوفر کارنیل د نلي بمونو د جوړولو په اړه څېړنه کوله. وسله او شپږ سوه مرمۍ رانیولې وې، او پلان یې درلود چې د حملې د ترسره کولو لپاره واشنګټن ته لاړ شي. ویل کېږي کارنیل چې همداراز په راحیل محروس عبیده پیژندل شوی د اف بی آی یوه ارتباطي کس ته ویلي چې هغه هیله درلوده چې په یوازې سر د کانګرس پر غړیو او کارکوونکو حمله وکړي. هغه پلان درلود چې تر ودانۍ لاندې نلیکو کې بمونه کښیږدي او کارکوونکي یې په ډزو وولي. شرکران کارنیل چې له ټویټر څخه ډیر کار اخیست، په خپله صفحه کې د اسلامي دولت د ډلې او د خونړیو حملو په ملاتړ یوه ویډیو او پیغامونه ایښي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د افغانستان لپاره څه اسانتیاوې رامنځته کولی شي؟
زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي چې د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي.
یوې ډلې ځوانانو په کابل ښار کې له سلګونو بېوزلو کورنیو سره د تودو جامو مرسته وکړه.
ولا په دې کال خوشاله یو خوشاله همکاري مینو محبت دي افغانانو مقاد کې په دغه معرفت خوشاله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو، د هڅو او په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بیلابیل مطالب درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو له افغانستان سره په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د روسیې د مرستو په اړه په کابل کې د هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي.
زه تاسو ته ویلی شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 200 میلیون ډالر.
افغانستان له متحده عربی امارات سره د استراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د تړون لمخې په اوس وخت کې د تړون لمخې به اوس د افغانستان وزارتونه کولای شي چې په مختلفو برخو کې د متحده عربی اماراتو حکومت پروژې وړاندې کړي او د هغوی مرستې ترلاسه کړي. دا تړون پرون ناوخته د ولسمشر اشرف غنی د اماراتو د سفر په دوهمه او وروستۍ ورځ د دواړو هیوادونو د استازو له لوري لاسلیک شو. تر دې مخکې افغانستان له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
افغانستان او متحد عربی اماراتو د ستراتیژیکو همکاری او موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې له مخې به متحد عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا موافقت نامه پرون په دوبۍ کې هغه وخت لاسلیک شوه چې د متحد عربی اماراتو له ولیعهد او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وکتل. د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند په اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین ازادي راډیو ته وویل.
د دغه ملاقات په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د دواړو هیوادو ترمنځ امضا شو. یو دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره.
د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د اشرف غنی او ولیعهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د اماراتو وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر لاسلیک کړه. افغان ولسمشر او د اماراتو ولیعهد د کابل او ابوظبي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین د شوي موافقتنامې په اړه وایي.
دغه موافقه چې کومه امضا شول ده اوس د دې دروازه پرانیستله چې زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اوس د افغانستان طرف هر وزارت د هغه به خپل پلانونه دوی ته د کومک دپاره به خپل پروپوزلونه جوړوي، خپل پروژې هر څه چې دي هغه به دوی سره شریکي کوي. دواړه تو خواه به سره کښېني په مختلفو موضوعاتو، په مختلفو خبرو به دي بحث کوي، مذاکره به کوي.
په دوبۍ کې د تیر ماښام غونډې پر مهال ولسمشر غني او د اماراتو ولیعهد په سیمه کې پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې او دا مسله یې وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې ثبات راتلی شي او پرمختګ کیدی شي. د متحد عربی اماراتو د رسنیو په وینا ولیعهد شیخ راشد آل مکتوم له افغان ولسمشر سره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تمرکز وکړ او دا مسله یې وڅېړله چې د امنیت له ټینګېدو سره څرنګه افغانستان د چین، هند او متحد عربی اماراتو ترمنځ د یو پله حیثیت پیدا کولای شي. ولسمشر غنی وویل چې هیواد غواړي چې د متحد عربی اماراتو له تجربو د حکومتداري او شاري پراختیا په برخو کې استفاده وکړي.
و موردل چې افغانستان له عربي له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ پرون لاسلیک شو. دغه راز په دې سفر کې عربي متحده عربي اماراتو د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم وټاکه. د متحده عربی اماراتو هیواد یو د سیمې له هغو هیوادونو دی چې پکې ډیر افغانان ژوند کوي او دغه راز کاروبار مخته وړي. دا چې د ستراتیژیکو همکاریو تړون به د دغو افغانانو لپاره څه اسانتیاوې رامنځته کړي او آیا د هغوی لپاره به افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال لپاره لارې چارې پرانیزي کنه او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ، د خونې، د بهرنیو اړیکو د مشر ازرا حافظي هم د شیبه را سره یو ځای شوی دی له کابل. البته حافظي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ستراتیژیکو همکاریو تړون د کابل او ابوظبي ترمنځ څه ګټې لري د افغانستان لپاره؟
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته محترم اوریدونکو ته دا ارز کول غواړم چې عربي متحده امارات یو ډېر مهم هیواد ګرځېدل دي په اوس مهال کې افغانستان لپاره. یو دا چې تقریبا $1 میلیارد یا $2 بلیون د افغانانو پانګونه هلته شوې دي او افغان مشته سوداګر هلته تقریبا د ملي سوداګرۍ په انډول سره برابر هلته ورکړه واکړه کوي او په عین زمان کې تقریبا تر 200 زرو څخه زیات افغانان که څه هم د نور پاسپورتونو هویت سره تل کاروبار کوي، په علاین کې او په شارجه کې او په فجیره کې او په خپل راس الخیمه او دوبی او ابو ظبی کې، د دې لپاره دا ستراتیژي تړون امضا کول ډېر ګټور دی، ځکه چې سطح د مناسبات د افغانستان او متحده عربي امارات لوړیږي. او مخکې مونږ تقریبا زمونږ کاریګر د پاکستان له لارې د پاکستان په هویت سره اوس انشاءالله د افغانستان د هویت سره هلته ځي، خپل افغاني هویت ساتي هلته. او بل دا چې متروپولیتین یا تقریبا پایتخت د اقتصادي او سیاسي د منطقې سوکه سوکه همدغه امارات ګرځېدلی، او حتی ځینې پانګوال چې افغانستان ته غواړي چې راشي هلته د تمځای په حیث او د ترمینل په حیث ګټه ځینې پورته کوي. او مثلا د مثال په توګه سو عمر دمخه مونږ غوښتل چې یو ریفاینري جوړ کړو، هغه لوی شرکتونه د دنیا او صنعتي مؤسسات د دنیا وویل چې تاسو دوبۍ ته راشئ هلته به سره خبرې کړو. یعنې معنا یې دا چې تقریبا دا ترمینل د اقتصادي ودې لپاره ګرځېدلی دي. دوی سره چې په لوړ کچ د مناسبات ټینګېږي هر اړخیز ګټه لري، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، او هم په استراتیژیک لحاظ.
بله حافظ صاحب، تاسو وایئ چې دا خو درسته ده چې دوبۍ یا خپل عربي متحده اماراتو په سیمه کې د سوداګرۍ یو مرکز دی، یو د بهرنیو پانګوالو جلب د مرست د پانګونې جلبول دی افغانستان ته. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو یادونه وکړه چې افغانان هلته تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې بزنس کاروبار لري. یو ستونزه چې ډیره عمده ستونزه ده هغه دا ده چې د افغانستان بانکي سیستمونه چې وکولی شي دغه افغانان خپل مرستې یا خپل پیسې افغانستان ته انتقال کړي، په دې برخه کې ستونزې موجودې دي، او دغه راز مستقیم اړیکې له ابوظبي یا نورو ښارونو سره چې افغانان اکثرا ځي او راځي، په دې برخه کې تاسو څه کړي دي؟ او آیا تر اوسه پورې داسې کوم د پام وړ اقدامات شوي چې دغه اسانتیاوې رامنځته کړي دغو افغانانو لپاره؟
او فضل خدای افغانستان اوس ډېر ښه پرمختللی بانکي سیستم لري. مونږ د انټرنیشنل سویفت یا د بینلمللي سویفت یو برخه یو. هغه خصوصي بانکونه د افغانستان ډېر مدر بانکونه دي، او راکړه او ورکړه همدارنګه دلته وسترن یونین شعبې دلته په افغانستان کښې دي، هلته په ابوظبیان کښې دي، په نورو ځایونو کښې هم دي. پرته له کوم مشکله د قانوني پیسې چې سپینې پیسې دي چې په هغه کښې د منی لنډرنګ یا پیسې پریول پکښې نه وي، هم افغانستان ته داخلېږي هم د افغانستان څخه بهر ته تلی شي، خو کلیرین سره په دغه هکله خصوصي سکتور ډېر کار کړی دی. او دا بانکونه، خصوصي بانکونه په تېره بیا دا غټ بانکونه کوم چې دي، ډېر اسانتیا برابر کړي دي او ښه اړیکې لري بینالمللي دنیا سره. ځینې نیمګړتیاوې وي، قوانین نیمګړ وو، او قانون د ضد پولشویي او تمویل تروریزم ډېر وخت په دولت کښې وځندېدل، په د اخري شېبو د تېر کال کښې دا تصویب شو. که نه یعنې زموږ له اړخه کوم مشکل نه و، دا تقریبا دولتي مشکلات وو.
حافظ صاحب، یوه بله مسله چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې د 2 میلیونو افغانانو لپاره به کاري فرصتونه رامنځته کړي. دوی دغه راز ویلي وو چې په بهرنیو په تېره بیا په خلیج هیوادونو کې به هم د افغانانو لپاره چې په رسمي توګه وکولی شي هلته کار وکړي هم ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت څو ځلې دا خبره کړې ده چې موږ غواړو افغانان په قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته واستوو. په دې برخه کې آیا له دې پرته چې هغه په خپله خوښه یا په خپل نوښت هلته تللي افغان افغانان یا په قاچاقي توګه باندې تللي دي له مختلفو لارو، په رسمي توګه تر اوسه پورې کوم اقدام شوی دی یا کومې هڅې روانې دي چې هغه هیوادونه دې ته وهڅوي چې د افغان په تېره بیا د افغان ځوانانو د بې وزګارۍ ستونزه هواره کړي؟
متاسفانه دلته په خپل سر کارونه کېږي، او دا غریب خلک چې ځي هلته ډېر ټیک کارونه کوي، ډېر مشکل کارونه کوي، خطی کوي، نور درشیدې ټولوي، دا کارونه کوي یا ډرایوري کوي هلته په ټرکو کښې. نور دغسې یو کار چې مهارت ته ضرورت ولري یا ښه پیسې وګټي په کښې، هغسې کارونه ډېر لږ افغانان دي خالي، یا افغانان هلته تاجران دي، سوداګران دي، یا اتېوال دي، یا ډېر عادي کارګران دي. دا د افغانستان دولت تر اوسه پوری کوم کار نه دی کړی. او څوک چې وایي چې هلته امارات متحده عرب ته کاریګر واسطه، کارګر خو ځانته تعریف لري چې مهارت کاری ورسره وي، یو تخصص په یو رشته کې موجود وي ورسره، یعنی مثلا برقي یا نلدوان یا شی. دلته په دغه اصل کې په خپله موږ واردوو د پاکستان څخه، د ایران څخه، ګچکار د ایران څخه راځي، نلدوان د پاکستان څخه راځي. دلته موږ خپله میلیون ها وزدار خلک لرو، ولې مهارت کاری ورسره نشته دی. او دولت په دغه کوم خاص استراتیجی کې دولت نه درلودل، خو نوې دولت قغلی ولسمشر په دوه ورځو خپل کار کې موږ سره کتنه درلودل. او په دغه لیدنه کې د خپل تعهد وکړ چې موږ 10% خپل وخت چې ته ځانګړی کوو اقتصادي مسایلو ته. خدای ډیر مسلو شو په دغه مسلې کابینه باندې او دا مسایل باندې. او خغل رئیس جای سره چې موږ وکړو، د هم معلوم ورته چې د افغانستان اقتصاد ډیر ویجاړي، د یو ملي اقتصاد جوړولو لپاره ډیر کارونه په مخ کې دي چې باید ترسره شي. او موږ هم په دغه اتاق تجارت صنایع د افغانستان کې داسې انتخابات لرو، داسې رهبري ان شاء الله رامنځته کیږي چې قابلیت دې ولري چې د دولت پارتنر وشي او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره هلي ځلې وکړي.
بله، از رخ حافظی لتاسو نمانند دی افغانستان دی سوداگری او صنایعو دی خونه دی بحرانیو اریکو مشر از رخ حافظی و چه دی افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنز دی استراتیجیکو همکاریو دی ترون او دغراز دی دوار هوادونو ترمنز دی اقتصادی همکاریو او پا متحده عربی اماراتو که دی افغان کارگرانو یا دی مشتو افغانانو د ستونزو او دغه راز د هغوی د کاروبارونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکي چې له عراق او سوریې وروسته د اسلامي دولت ډلې افغانستان ته هم لاره میندلې. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې په هلمند کې د ملا عبدالرؤف په نامه یو کس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د استازیتوب ادعا کوي او د خلکو جذبول یې پیل کړي. انډیپندنت ورځپاڼه د نیمروز د والی امیر محمد اخونزاده له قوله لیکي چې وایي ملا عبدالرؤف پخوا د طالبانو قومندان و، زه ورسره خپلوي لرم خو څو کاله کېږي چې ما نه دی لیدلی. د صفی الله په نامه د سنگین ولسوالۍ یو قومي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې خلک وایي چې ملا عبدالرؤف هلته د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړی او په ځای یې د اسلامي دولت ډلې تور بیرغ اوچت کړی. صفی الله ویلی چې د طالبانو او ملا عبدالرؤف د پلویانو ترمنځ نښته کې څو تنه وژل شوي. د برتانیې یو بله ورځپاڼه ټایمز په خپلې وروستۍ ګڼې کې وایي دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ په افغانستان کې اوچتیږي او ښکاري چې د طالبانو په منځ کې درز پیدا شوی. ټایمز وایي د طالبانو یو بل سیال هم اوس پیدا شوی. ورځپاڼه د سنگین د ولسوال له قوله لیکي چې ملا عبدالرؤف د ایران او عراق له لارې سوریې ته تګ راتګ کوي او د افغانستان خلکو ته وایي چې د ما مشر په عراق کې دی او ملګرو یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی. ورځپاڼه د هلمند د ولایتي شورا د رئیس حاجي محمد کریم اتل له قوله لیکي چې اسلامي دولت ډله خپلو کسانو ته ډېرې پیسې ورکوي تر دې چې خپلو نویو جذب شویو کسانو ته د میاشتې $500 هم مني. حاجی اتل هم وایي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې کسانو ترمنځ جنگ شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د تیرې شنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړه او وویل چې اسلامي دولت ډله اوس د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ فعاله ده. ټایمز ورځپاڼه په خپل یو بل مطلب کې وایي یوازې افغان طالبان نه دي چې اسلامي دولت ډله ځان ته ګواښ ګڼي، بلکې یو شمیر نور کسان هم شته چې هم یې طالبان خپل دښمنان ګڼي او هم د اسلامي دولت ډلې له تهدید سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي چې دا هغه ترجمانان او نور افغانان دي چې له بهرنیانو سره کار کوي. طالبان د جاسوسۍ او بهرنیانو سره د همکاري په تور په دوی بریدونه کوي او اوس ورته د اسلامي دولت ډله هم پیدا شوې چې د طالبانو په نسبت ډېر زیږ او ظالمانه چلند لري. د لندن ټایمز ورسپانه له برتانیې او نورو هغو هیوادونو چې دغه کسان یې استخدام کړي غواړي چې دوی ته د مهاجرت زمینه برابر کړي.
یوې ډلې ځوانانو په کابل ښار کې له سلګونو بې وزلو کورنیو سره د تودو جامو مرسته وکړه. ځوانانو ویل دا جامې د ښار له مختلفو سیمو څخه راټولې کړې او مینځلې دي او په بې وزلو یې ویشلې دي. بې وزلې هم د ځوانانو دا عمل استایي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
یوې ډلې افغان ځوانانو د کابل ښار له سلګونو بې وزلو کورنیو سره د سباندې 2000 جوړو جامو مرسته وکړه. د دې ځوانانو لډلې رفیع الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تودې جامې له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه راټولې کړې دي. د وویل هڅې کوي چې په راتلونکي کې د ښوونځیو له بې وزلو زده کوونکو سره د قرطاسي او نورو لوازمو مرسته وکړي.
هدف از اول حصه بشریت در بین افغانا هستند
و دیگر نمری هدف مو په افغانستان کې د بشری احساس را پیدا کول دي. بل دا چې یو تر بلې مینه زیات شي او بل هدف مو به وزلو خلکو ته د دولت په امر راول دي چې مرسته ورسره وکړي.
د ځوانانو د درې ورځېنی کمپاین په نتیجه کې وتوانېدل چې 2200 سلويخ جوړه جامې راټولې او لمنځل ورسته په سلګونو به وزلو کورنۍ ووبشي. د وبل دا کورنۍ د خار په مختلفو سیمو کې د سیمو د مشرانو په مرسته تشخیص شوې دي. کابل خاریان د ځوانانو دغه اقدام ستایي او وایي چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د سباندې 2000 کورنۍ غړو دغه تاوده کالي واغوستل. بې وزلو خلکو چې دا کالي ورسېدلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ځوانانو دغه هڅه وستایله. د عبدالقهار په نامه یو تن چې کالی او زاړه بوټان ورسېدلی وو وی ویل اوس داسې احساس کوي چې داسې خلک هم شته چې د دوی په فکر کې دي.
ولا په دې کالی خوشحال دی خوشي دغه همکاري مینو محبت دي افغانانو په مقعد کې په دغه معرفت خوشحاله یم چې د عبد بل پوښتنه کوي له حکومت دا غواړي چې امنیت سوله یې کراري.
ځوانان ویل هڅې کوي چې په روان ژمي کې د کالیو د ویشلو لړۍ په ځینو ولایتونو کې هم پیل کړي. خلق وای کټول افغانان او پتیره مدنی ټولنې حاسی وکړي د یو شمیر بې وزلو کورنۍ وستونزې به کمې شي.
د پکتیکا ولایت چارواکو بیا خلکو ته د ښه خدمت رسولو د هڅو په ترڅ کې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ د ټولو ملکي او پوځي ادارو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې ده. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دغه څېړنې وروستي نتایج به هم له ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له اجرایي رئیس سره شریکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې خلک او قومونه د حکومت د ملکي او پوځي ادارو څخه په ټولو برخو کې د ګټورو فعالیتونو هیلې او غوښتنې لري. نو اړتیا ده چې د دې ادارو مسؤلیتونو ته په کتو د دوی ترسره شوې کړنې وارزول شي او د خطوب لپاره لازم اقدامات سرته ورسیږي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان د دې ارزونې د اړتیا او څرنګوالي په باب آزادۍ راډیو ته وایي.
نوی والی ښاغلی انجینر عبدالکریم متین د حکومتي ادارو د رئیسانو او نورو مسولینو د ترکیبه وډلې جوړې کړې دي چې په مرکز ولسوالیو کې د ادارو اجرات ورزوي او ترڅنګ د خلکو اړتیاوې هم معلومې کړي. لږې وروسته به د حل په موخه د یو پلان لمخې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او همداشان د حکومت اجرایه رئیس نورو چارواکو ته په مرکز کې ورسی.
د پکتیکا والی انجینر عبدالکریم متین وایي چې د پکتیکا والو غوښتنې او اړتیاوې به پنهخه او د یو منظم پلان لمخې به ولسمشر اجرایه رئیس او مرکزی وزارتونو ته د حل په موخه ورسوي.
د ټول پکتیکا ولایت رئیس صاحبان او نور دولتي چارواکي په وو ګروپونو کې تقسیم شوي. هر ګروپ یوې ولسوالۍ ته لیږل شوی ترڅو اړوندې ادارې هم وارزوي او هم د خلکو اړتیاوې راټولې کړي چې د رب په اساس بیا وروسته راتلونکي پلانونه جوړي.
پکتیکا والی زیاته کړه چې د ښې حکومتدارۍ منځته راتګ د امنیت ټینګول، متوازنه پرمختیا، د پوهنې، کرهنې او روغتیایي چارو ښه کولې په کاري لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه عملا کارونه پیل کړي دي. یاد دیوی پکتیکا د افغانستان د مهمو موقعیت لرونکو ولایتونو نه دی چې خلک د ژوندانه په مختلفو برخو کې د ګڼو زیربنایي او اوږدمهاله پروژو پلي کېدنه غواړي. دا چې د پکتیکا والو د غوښتنې به څومره عملي شي دا به راتلونکی په ډاګه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد سعید لوګر ولایت له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غنی باید لکه د عربي متحده اماراتو په څیر نورو اسلامي هیوادونو سره هم اړیکې پیاوړې کړي او متحده عربي امارات هم کولای شي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مهم رول ولوبوي. فضل الرحمن اسحاق د هلمند له ګرمسیر څخه بیا لیکي اشرف غنی باید ټول بیکاره بې وزګاره افغانان سعودي عربستان ته واستوي. دین محمد احمدی د کندهار څخه په خپل اس ام اس کې په خپل پیغام کې لیکي چې زماله اشرف غنی څخه غوښتنه ده چې پاسپورتونه دې ارزانه کړي. اوس د یو پاسپورت بیه 15,500 افغانۍ ده. دا د افغانانو تر وس تیره ده. روسیې په څباندې دیار لسو کلونو کې له افغانستان سره په کومو برخو کې مرسته کړې ده؟ دا به د حقیقت څه دی په پروګرام کې په کابل کې د هغه هیواد له سفیره واورئ. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو تر هغه مخکې محمد وای سمیم ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی په سفر کې افغانستان او متحده عربی اماراتو د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال والی له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. راکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته راشي. پنټاګون د ګوانتانامو له زندان څخه د 15 یمنی بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. له دغو بندیانو څخه یو تن استونیا ته او څلور نور عمان ته استول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تهران کې د بندي امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمه ټاکلی شي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو بنن په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او دوا امریکایی غرختون کې د حق غرڅوګه ته وختل چې لوګ دې مودي رئیس یو د نړۍ تر ټولو سخته څوک ګڼل کیده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې بیا هم لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو خو پر دوه نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. لومړی د ناتو عمومي منشي پر روسي غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربن پټنګېدو کې مرسته وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ باندې څلور میاشتې مخکې په بیلاروس کې یو اوربن وشو، خو کیف بیلتون غوښتونکي د اوربن په سرغړونه تورنوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي له روسي وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لملاتړ لاس واخلي او د هغه اغېز له مخې چې پر بیلتون غوښتونکو یې لري دوی اړ کړي چې اوربن مات نه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې خبري غونډې ته وویل چې په منس کې د سپتمبر د 15 منټې د اوربن له تړونه سرغړونه ونه شي.
Respect the Minsk agreements.
موجله روسي غواړو چې د منسک د تړون ترناوي وکړي، لخپل ټول اغیزې چې پر بیلتون غشتونکو یې لري ګټه واخلي، څو هغه تړون ته ترناوي وکړي او روسیا باید د بیلتون غشتونکو لملاتړ لاس واخلي. د اوکرين په ختیځ کې د تیر کال اپریل راهیسې د اوکرين ځواکونو او روسي پلاوه بیلتون غشتونکو ترمن سخته جګړه روانه ده. که څه هم د سپتمبر په 15 په منسک د بیلتون غشتونکو اوکرين او روسي ترمنځ اوربند اعلان شو، خو لا هم هر ورځ جګړه روانه وي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو له روسي سره همکاریو ته لیواله ده. ناتو نه غواړي چې له روسي سره په ټکر کې شي. ناتو له روسي سره د ګټورو شو اړیکو غوښتن کړي، خو دا ډول اړیکو لپاره باید روسي هم ورته غوښتنه ولري. د اوکراین په ختیځ کې په روسي خنړی پیښه کې دولس ملکیان یو ځای په یو بس کې هغه وخت وشل شول چې توغندای پرې ولګید. پر دې بس تری ورځې مخکې د دونیتسک په سیمه کې ډزو شو. دا سیمه د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د دې پیښې په خبرګون کې د اوکراین سریازم ارچین یاتسینوک له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې خندلای دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شری، د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدی څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، وروستۍ نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د چارلي ابدو مجلې نوې ګڼه پرون په ډېرې چټکۍ په فرانسه کې وپلورل شوه. القاعده شبکې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې څانګې په پاریس کې د تنظیم مجلې چارلي ابدو په دفتر باندې د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. دغه ادعا پرون د انټرنټ له لارې په داسې حال کې وشوه چې د چارلي ابدو مجلې نوې ګڼه هم چې په پښتۍ باندې د اسلام د پیغمبر یو کاریکاتور چاپ شوی، په ډېرې چټکتیا د فرانسې په بازارونو کې وپلورل شوه. په عین حال کې د فرانسې حکومت وویل له دغه بریده وروسته په تیرو څو ورځو کې 50 کسه له تروریزم څخه د دفاع په تور نیول شوي. وسلوالو کسانو چې اسلامي شعارونه ورکول، تیره اونۍ پاریس کې د چارلي ابدو دفتر ته ورننوتل او د لویو خبریالانو او کارټونیستانو په شمول یې 12 کسه پکې په ډزو ووژل. وسلوالو کسانو په پاریس کې د تیرو پنځشنبه او جمعې په ورځو کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړ چې ټول ټال 12 کسه پکې ووژل شول. په یو ویډیویي پیغام کې چې په انټرنیټ کې خپور شوی، په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څنګه چې اډه یې په یمن کې ده، د پاریس د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دغه شبکې یو لوی قومندان ناصر العینسی په دغه ویډیو کې وایي چې بریدکونکي د اسلام د پیغمبر د غچ اخیستو لپاره ګمارل شوی وو. وروسته له دې چې دغه مجلې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړل، په تیرو کلونو کې څو ځلې ورته ګواښونه شوي وو. ناصر العینسی وایي د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوامرو وروسته دوی هدف وټاکه، د برید پلان یې جوړ او عملیات یې تمویل کړل. ناصر العینسی وایي چې فرانسه د شیطان په ګوند کې ده او په دغه هیواد باندې د نورو بریدونو ګواښ هم کوي. د چارلي ابدو مجلې په دفتر شکمنو بریدکونکو سعید او شریف کاوشي ویلي وو چې دوی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې سړي دي. دغه دواړه ورونه د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شول. په همدغه ورځ څلور کسه یهودان هغه مهال ووژل شول چې د امادي کولیبالي په نامه یو بل وسلوال کس د پاریس په یوې یهودي مغازه کې څو تنه برمته ونیول. نوموړی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. میلیونو کسانو د دغو بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره د تیرې یکشنبې په ورځ په پاریس کې لاریون وکړ. د چارلي ابدو پاتې کارکوونکي په بیړه خپلو کارونو ته ستانه شول او د خپلې مجلې نوې ګڼه یې چاپ کړه. دغه ګڼه چې پرون چهارشنبه بازارونو ته راووته، ډېر ژر وپلورل شوه. د ګڼې په پشتي باندې د اسلام د پیغمبر یو نوی کارټون چاپ شوی چې ژاړي او وایي زه چارلي یم. د کارټون د پاسه لیکل شوي چې ټول وبخل شول. زه چارلي یم هغه شعار و چې په نړۍ کې رسنیو او میلیونو کسانو د پاریس د بریدونو له قربانیانو سره د همدردی لپاره ترې کار واخیسته.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوو چې حاضری
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ته ځانګړي شوي چې وایي د ننګرهار د امنیت مدیر کمال الدین ځمکو ته جالي اسناد جوړ کړي او غواړي د دوی ځمکې په خپل نامه کړي. موږ پخوا هم له کمال الدین او د ننګرهار د استیناف د محکمې له رئیس سره د دغو کسانو خبرې په یوې خپرونې کې خپرې کړې وې، خو اوس د کامی ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي په کابل کې سترې محکمې ته راغلي او وایي چې په ننګرهار کې خبر نه اورېدل کېږي. د دغو کسانو له جملې څخه مو بابراک او جهانتاب د ننګرهار د والي له ویاند احمد ضیا عبدالزی سره مخامخ کړي چې خبرې تاسو ته خپرو. دلته یو درې کسه د ننګرهار د کامی له ولسوالۍ نه زمونږ استودیو ته راغلي دي. دوی وایي چې یو کس دی د ننګرهار د امنیت مدیر، هغوی د دوی ځمکې نیولې دي او محکمې په دوی غلطه فیصله کړې. البته دای دا دوی کوي، اوس دوی ستر محکمې ته راغلي دي. دوی په خاطر دې د ستر محکمې یو فیصله چې دغه د ننګرهار د استیناف د محکمې او د کامی د محکمې هغه فیصلې یا پرېکړې نقص کړې وي، یو مکتوب ننګرهار ته دروړی دی، خو هغه مکتوب هلته نه ده تطبیق شوی. تاسو د دې موضوع په اړه معلومات لرئ؟
زه مشخصا د دې رور موضوع په اړه معلومات نه لرم. ولی مو دا وړاندې د همدغه سرم کمال الدین سره د یو څو تنو نورو د کامې د بشندګانو حقوقي موضوع وه. دوی په اول ځل باندې ولایت مقام ته مراجعه وکړله او بلاخره د دوی موضوع د حقوقو ته لاړل او په ترتیب سره محاکمو ته تلل او محاکمو پکې فیصلې کړې. اوس چې زه څومره معلومات لرم د کمال الدین او د محترم بابرک ترمنځ همدغه نقطه کې په یو بله کتاب باندې حقوقي مشکل موجود دی او دا سلسله تللې ده سترې محکمې ته. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د محاکمو اجرات د قوانینو د حکم سره سم استقلالیت لري، هغوی په ټولو اجراتو کې استقلالیت لري. زمونږ د اجراتو پورې دا مسایل نه دي تړلي. دوی به انتظار باسي چې کله ستره محکمه فیصله وکړي، بیا به نو طبیعي ده چې د تردید په خاطر به اجرایه قوې ته راځي. ولې اوس وخت کې د سترې محکمې کومه فیصله ولایت مقام ته نه ده راغلي، اما که راغلي وي او په دې برخه کې رور داسې څه درک کړي چې د تطبیق لپاره اجرایه قوه څنګه دې کړي، نو زمونږ ورنه هیله ده چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي. ولایت مقام په همیشه په دغه سې مسایلو کې له خلکو سره مرسته کړې ده. علاوه د دې نه د قوانینو د حکم په اساس باندې د قضایه قوې ټول فیصلې د تطبیق په خاطر باندې ګیرفت ارګانونو ته استولې دي او دا پروسه په عادي او نورمال شکل سره روانه ده.
او مهرباني عبدالزی صاحب، دغه ببرک خان هم څه غواړي چې وایي که تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ولایت مقام ته حاضر شوم. مولوی صاحب عطاولا لودین ماته مستقیما لیکل راکړل پسته په استناپ دغه باندې محکمه باندې پکې ولیکل چې تاسو په دلایلو او شواهدو پیاساله وکړئ، نه په اخوا دی خوا باندې. هغه مې چې کله د استناب رئیس ته وړاندې کړل، ټول ناستو په شورا کې ماته را گزاره کړل، ما پوری والی ساړه لري. زه غواړم چې زه دا پیاساله وکړم. نو ما ویل ته په چی شي پیاساله کې؟ اسناد باندې که پیاساله کې او راځه دغه د مخزن کوټه نه دالې د قاضي صاحب سب مې په جب کې پروت دی مستقیما. مال قاضي صاحب 15 قدمه دی په میز کې، لس کسه قاضیان بلل شي مخزن ته نه وځو چې څوک اسناد لري. کمال خو جالي اسناد وو، د تا د 500 روپو په مقابله کې جوړ کړی و. قاضي صاحب ما کم جرم کړی وای؟ تا ولې د ازادۍ راډیو سره خبر وکړلې او موږ د میډیا تر نو ما خو مخکې میډیا ته نه ویروس واکړی، تا په ما ولې شرعي قواله باندې تاسو ما پیاساله کوله؟ د مالیه را سره ثبت لرم، اوس د وزارت ریاست جمهوری دغه چې راغلی وو، حیحات چې راغلی وو، هغه مې ورکړی د مالیه ټیکټ. پسې را تېر شه، د محضان ثبت لرم، د املاک ثبت لرم، د زراعت ثبت لرم. مګه په دې شی نه خوړل کېږي، په دې نه خوړل کېږي چې ته چټي په چټي مکتوبونه جوړ کړو، هغه د درغاه پورې وتړه، درغاه د هغه پورې.
ته به هم د محاکمو هغه پرېکړو فیصلو ته درناوی کوي لکه څنګه چې عبدالزی صاحب وویلې؟ نو یې تا غوښتنه والی صاحب نه څه چې تاسو
والی صاحب نه غوښتنه کړې چې والی صاحب ته په دې خلکو باندې زور کوي، تاسو ولې دې حق ته باطل ویوي؟ ما د والی صاحب نه خاص دا غوښتنه ده.
او عبدالزی صاحب، تاسو د سم امکانات لرئ؟
غني والی صاحب په دې موضوع خبر ده.
ما قبل نن ذکر وکړو، خو شو چې مثلا ببرک د ارزو کو من ته د ورځي د والی صاحب دفتر ته سلګونه او حتی زرګونه رئیس راځي او پاغي باندې اجرات کیږي، غزیره تور قانون ته استول کیږي. خو شو ببرک چې څنګه ذکر وکړو، د دوی فارزه باندې هم والی صاحب اجرات کړي دي او محاکمو ته دا حل شوی دا موضوع. هغوی سره قوانین دي، هغوی د قوانینو له مخې همیشه د خلکو مشکلاتو باندې غور او بررسی او بالاخره نهایی فیصله کوي. یا هم باید ذکر وکړم چې محاکم په خپلو اجراتو کې دیری مستقل قوی په توګه استقلالیت لري، موږ په هغوی باندې د قوانینو له مخې کوم تاثیر نه لرو. ښه به دا وي که دا رور د ننګرهار حاکم د اجراتو په اړه کوم ملاحظه ولري. سترې محکمې کې د دوی موضوع ده اوس، او اوس هم زما د دوی نه هیله ده چې سترې محکمې کې دوی عمل ته دا موضوع د جریان لاندې ده. هر څه ملاحظه چې ولري د سترې محکمې د مسؤلینو سره شریک کړي، او د هغې فیصلې ته د انتظار وکړي چې هغوی څه فیصله کوي. نو د دوی خبرو نه دا هم معلومیږي عثمان صاحب چې تر کومه ځایه پورې چې د ولایت مسؤلیت و ولایت مقام په دې برخه کې اجرات کړي دي، او نور نو زموږ تاثیر په محاکمو باندې نشته دی. موږ د اجرایه قوې په چوکاټ کې کار کوو، هغه قضایه قوه ده.
او عبدالزید صاحب ډېره بخښنه غواړم، دلته یوه مسله ده چې دې مسله کې خو دا به خپل هغه د محاکمو پرېکړه مخایي. دوی دلته اسناد او شواهد هم راوړي، قوالی راوړي دي، کاپي د قوالو دي، دغه د ستر محکمې مکتوبونه دي، ټول دا موږ وڅېړل. دغه د یو تعداد دولتي مقاماتو زورواکي او خپلواکي په اتاس په ولایت کې څنګه ده؟ آیا دا دلیل کېدای شي چې یو کس له مقام او چوکۍ نه په استفادې سره د یو چا ځمکه غصب کړي؟ دا امکانات شته او که احیانا داسې کار شوی وي، نو اتاس وظیفه څه ده؟
د قانون په وړاندې که څوک په دولت کې وظیفه لري او که څوک یو عادي وګړی دی، یو شان دي. هیڅ نه مرسته او همکاري د هغه چا سره چې په دولت کې دی یا هغه سره کېږي، یا چې په دولت کې نه دی هغه سره کېږي. بیا هم دا وایم چې د ولایت مقام پورې کوم مربوط مسایل چې اجرایه قوه یې باید تعقیب کړي، همیشه د قوانینو په رڼا کې اجرات ترسره شوي دي، او د هیچ چا سره د قانون خلاف مرسته او خواخوږي نه ده شوي. بیا هم زه دومره ذکر کوم چې یو د قضیې شروعي چې همیشه کله چې څوک زیانمن شي، که هغه په حقوقي برخه کې وي او که په جزایي او جنایي برخه کې وي، نو دوی مقام ولایت ته مراجعه کوي یا زموږ نورو ریاست اورګانونو ته مراجعه کوي، او بالاخره سلسلتن نورو ادارو ته محول کیږي. دوی سره په اوله قدمه کې مرسته شوې ده، او فکر کوم د قوالو او د نورو شواهدو او مدارکو مطالعه کول او د دې صحت او عدم صحت دا هم د محاکمو صلاحیت دی. هیڅ بل اورګان نشي کولای چې پرته له ثبت او راجستر او ثبت محفوظ نه هغوی د اسنادو په ارتباط باندې یو فیصله صادره کړي چې دا سمې دي یا ناسمې دي. دا هغه جزئیات دي چې محاکم یې بررسي کوي د خپلو ثبت شوو اسنادو او مدارکو په رڼا کې او د قوانینو په رڼا کې بیا بالاخره نهایي فیصله کوي. نو زما به هیله ده عثمان صاحب که چیرې د محترم بابرک مسایل د محاکمو پورې اړه ولري، تاسو هغوی سره ارتباط ونیسئ. تر کومه ځایه چې زموږ مسؤلیت او موږ پورې اړه لرله، زه فکر کوم محترم بابرک هم تایید دی، موږ په خپل اجرات کړي دي.
قوالی التا مثلا پپام کنی نیول کیگی او دا پریکړه کیگی دام سوایل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسې خبره ده
کوس د غوښتنه څه ده؟ دلته ستره محکمې ته راغلی کابل کې
شیبان زما عرض نه اوري. زما په دې بچو باندې د غاصبینو نومې خیری د دې ببرک نوم دی عبد سید محمد دی. د خدای ملنګان دي خدشه نه لري د جلالبات او د کابل، او دا مدیر شیب دی د ملي عملیات او دغه دی
خاصه تاسو خاصه غوښتنه د والي صاحب د ننګرهار د والي صاحب نه څه ده؟
زما ناری نه اوري، نه زما د بچو ناری اوري، پټې زما دی، زما د پلان
ته مهرباني. عبدالزی صاحب پارت صورت یعنی تاسو به کومه همکاري چې لازمه یو د تاسو د صلاحیت او د قانون په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې هغه به تاسو اتمن ان شاء الله عملي کوي.
دیکھی زمنگ تعهد داد ہے، زمنگ موقف ہم داد ہے چھ منگ کا ہر دردمند او زیانمند رور چھ سول ظلم کی یا حقوقی موضوعات چا سل ولری، او زمنگ دی اجرایہ قوی پہ چوکاٹ کی کم مسئولین دوی سر ہمکاری نے کی، منگا انشاءاللہ دوی سر ہمکاری کو دوی کولش مراجعہ ہو کی زمنگ دی اجرایہ قوی پہ چوکاٹ کی چھ تمرم ادارے کار کی دا دوی پہ خدمت کی دی د والی صاحب دفتر بیا هم آمدگی لري چې دوی ستونزه واوري او تر کومه ځایه پورې چې موږ پورې تړلې ان شاء الله اجرا دوی
او کور ودان دې پامانه
مو خام خام.
تاسو هم کولای شئ د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره د ټلیفون له لارې خپلې ستونزې شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290000.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې په افغانستان کې د روسي له نوی سفیر الکساندر مانتیتسکی سره غږیدلیو. خغلی سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د روسیې د پانګې اچونې د کچې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته وضاحت ورکړي.
I can say that during the this 10 months of this year
زه تاسو ته ویلی شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 260 میلیون ډالر ته رسیدي او موږ تمه لرو چې روان میلادي کال دا رقم څه باندې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. روسیه هم درز افغانانو سره په بشردوستانه همکاریو کې هم برخه اخیستی ده. په 2014 کال کې دوه وار په مزار شریف او کابل ښارونو کې خلکو ته خوراکي مواد او نور د اړتیا وسایل وویشل شول. هم درز ویلی شم چې په دې وروستیو کې د ایران په پایتخت تهران کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق سره د روسیې د فدراسیون لخوا د 2.8 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک شو چې هدف یې افغان ماشومانو ته د خدمتونو برابرول دي. موږ همدار سکالرشپونه برابر کړي دي. مثال په توګه په 2014 کال کې 238 افغانان د همدغه سکالرشپونو له لارې روسیې ته ولېږل شول او تر 15 کلونو پورې به هلته زده کړې کوي. په 2014 کال کې موږ همدار د نغلو د بند بیا رغونه هم بشپړ کړه.
لکه
څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د قاطع حمایوي ماموریت په نوم د ناټو نوی ماموریت پیل او دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شو. له دې وروسته به د افغانستان په وړاندې د روسیې نقش او دریځ سوی
موږ
په تېر کې هم د افغان حکومت سره مرستې کړې او په 2015 میلادي کال کې به هم هغې ته دوام ورکړو. د مثال په ډول موږ په 2010 او په 2012 کلونو کې افغانستان ته یو اندازه سپکې وسلې ورکړي. یو شمیر افغان محصلینو ته مو په روسیا کې د زده کړو زمینې برابرې کړي او په همدې توګه د پولیسو او ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته مو بورسونه ورکړي. نو ویلی شم چې زموږ مرستې به همداسې دوام وکړي او دا چې موږ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو سره هم همکاري کوو او هر کال هغوی ته 225 بورسونه ورکوو چې لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې وویني. زموږ دا مرستې دوام لري او د پولیسو 125 افسرانو ته هم اوږدمهاله کورسونه چې 15 کاله دوام کوي برابرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد په وضعیت اندېښنه وښوده. آیا روسیه له افغانستان سره د تروریزم په له منځه وړلو کې څه ژمنه لري؟
زموږ
جمهور رئیس مخکې په دې اړه خبرې کړي او روسیه له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده. موږ غواړو چې افغانستان په سوله کې خپلواک او هغه د تروریزم او نشه یي توکو څخه پاک ووینو. نو له همدې امله موږ د افغانستان سره نظامي مرستو ته ژمن یو. زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. موږ هغه دریش پیتو ایمای هلیکوپټر هم افغانستان ته سپارلی چې د امریکا سره مو یې تړون کړی و او وروسته هغه مو د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته تسلیم کړی. په همدې ډول موږ د ناټو سره د همکاریو یو ګډ تړون درلود چې د هغه په اساس مو د هلیکوپټرو پر ځای د دوی په واک کې ورکولې. په همدې ډول موږ افغان پولیسو او اردو ته تخنیکي زده کړې ورکولې چې په راتلونکي کې په هلیکوپټرو کې پیدا کېدونکې ستونزې خپل برطرفه کړي. نو بنا موږ داسې همکاریو ته تیار یو. موږ اوس د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو طرح جوړولو ته منتظر یو چې د هغې په اساس د افغانستان او روسیې ترمنځ د نظامي مرستو چوکاټ روښانه کیږي. موږ هیله من یو چې افغانستان به په دې برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د ناټو د 13 کلن ماموریت په اړه چې په افغانستان کې تر سره کړ څه نظر لري؟ آیا د دې سازمان غړي هیوادونه په خپلو کارونو کې بریالي شوي دي؟ دې پوښتنې ته باید افغان چارواکي ځواب ووایي ځکه چې تاسو ښه شاهدان یې چې په تیرو 13 کلونو کې څه بدلونونه راغلي دي. خو روسیه په دې باور ده چې بدبختانه ناټو خپل ټاکل شوي هدف ته نه ده رسېدلي ځکه چې ویل کېده ناټو امریکا د تروریزم او افراطګرۍ د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته راغلي. تاسو وینئ چې دا هدف سرته نه دی رسیدلی. وړاندې د تروریستانو فعالیتونه یوازې د هیواد په جنوب او لویدیځ کې وو خو اوس وینو چې د تروریستانو فعالیتونه ټول هیواد ته رسیدلي دي. د تیرو درې اونیو په موده کې موږ په کابل کې د حملو شاهدان وو. دا په دې معنی ده چې تاسو لا په امن کې نه یئ. د نشه یي توکو په اړه مې وویل چې ښه وضعیت نه لري. امریکا او ملګري ملتونه چې موږ تل ورته د همکارانو نه وایو د نشه یي توکو په اړه یې څه کړي او کار یې څه دی؟ په دا سال کې چې امریکا کولی شي په کولمبیا کې په دې برخه کې کار وکړي، نو ولې په افغانستان کې داسې څه نه کوي چې د نشه یي توکو او مخدره موادو د کښت تولید او قاچاقو مخه ونیسي؟
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه که مشخصه کړئ چې روسیه د افغانستان له لارې دغه هیواد ته نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري.
یو ټچ اپون ویری سنسیټیو ایشو یو نو مودرن
تاسو یوې حساسې مسلې ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې پوهیږئ متاسفانه یوه زیاته اندازه مخدره مواد په افغانستان کې کښت او تولیدیږي. د ملګرو ملتونو د مسؤولې ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې 244,000 هکتار ځمکه کې تریاک او خشخاش کرل شوي وو. همداراز د تولید اندازه کې هم 18% زیاتوالی راغلی چې مجبوراً 6,400 ټنه کیږي. خو موږ په دې باور یو چې د زیاتو هیوادونو یووالی او یو شان فشار کولی شي د دې ستونزې په له منځه وړلو ښه اغېز وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، موږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان سرتیرو ته 225 سکالرشپونه ورکړي دي.
څه
فکر کوئ ستاسو دا کار به وکولی شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي؟ هیله من یو چې همداسې وشي. ما مخکې وویل چې د ټولو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده، په دې معنا چې نه یوازې روسیه او افغان پوځیان بلکې هغه نړیوال پوځیان چې په دې هیواد کې دي هم باید په دې برخه کې کار وکړي. ځکه چې تاسو دا مخدره مواد نه یوازې په افغانستان او مسکو کې ګورئ، بلکې په پاریس، روم، ایټالیې، جرمني او نورو ځایونو کې هم پیدا کیږي. او موږ ټینګار کوو چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره ګډې همکاري ته اړتیا ده.
ځینې
افغان کارپوهان وایي چې روسیه په افغانستان کې د نفوذ د پیدا کولو په هڅه کې ده. دا خبره تر کوم ځایه حقیقت لري؟ دا یو بې ځایه تشویش دی. موږ هېڅکله هم ستاسو په هیواد کې د نفوذ هڅه نه ده کړې. موږ د یو بل ګاونډي یو او غواړو چې ګاونډیان مو په سوله کې ژوند وکړي. غواړو افغانستان له اقتصادي پلوه خودکفا وي. لکه څنګه چې پوهیږئ، پخواني شوروي څه باندې 140 پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي او همدغو پروژو ستاسو هیواد تر ډېره خودکفا کړی دی. په دغو پروژو کې د برېښنا بندونه او د سالنګ تونل شامل دی. لدی مخکې د روسیې چارواکو په افغانستان کې پخوانی شوروي اتحاد د ناتمامو پروژو د بشپړولو خبره کړې وه. دا پروژې کومې دي او څه وخت به پرې کار پیل شي؟ مخکې مې هم وویل، موږ د افغانستان او روسیې ترمنځ ګډه دوستي رامنځته کړه چې له مخې یې په کابل کې کور جوړونه پیلوو، د سالنګ تونل او د سروبي برېښنا بند بیا جوړوو. همداراز د یو شمېر افغاني موسسو بیا جوړولو ته ژمن یو، لکه د کابل ټیکنالوژي انسټیټیوټ او همداراز په کابل او مزار شریف کې تخنیکوم بیا جوړو.
مزار شریف ان کابل.
په افغانستان کې د روسیې سفیر ښاغلی الکساندر مانتیتسکی، مننه لدی چې زموږ پښتنو ته ځواب ورکړه.
ټینک یو ویری مچ. نه کې دم خود دې په دم بس نه ونه کې دم خود دې په دم بیا د چاپ مینا بنو اسوځې دم مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا.